نو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت ساروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پرون سه شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازدیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزمری دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغه معاهدو ترلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږیدله. طالبانو د 2018 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټولګي پورته خوندې وتړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمری دی کارلو ویل د دوحې د درې میناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درې می اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوي وادو د ځانګړو استادو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناسته وروسته د سې شمې پرز د افغان مدني ټولنې زینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوی مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریو می ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقالیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټول کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری د کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی آزادی رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لګواک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپله ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یې یوازې 690 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2024 کال لپاره د غوښتل شوي بودیجې 22.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا 1/4 برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالی ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونو اغیزمن کړي، خلک بې کوره کړي او په سیلزپلو سیمو کې ساري ناروغي خپرې کړي. یو شمېر سیلزپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 3 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور لاله ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4500 کورونه زیانمن شوی چې له ډلې څخه 4200 کورونه ویجاړ شوی، یو لکو 4200 هکتار کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټې دي او په کې د نن شوي یو کوټه مدلوده چې درجې کړي اوس وایم دا سنشي چې زلزله وشي او را چپشي. په خیمه کې ژوند کوو، زو هر تر لاس یا 15 چوپې یخي وبا اخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وټولو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومی د جګړې له پیل راهیسی له ملکی سیمو څخه د وټولو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو لمخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسی. دغه امر د اسرائیل صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختي اندېښنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له صفی الله ستانک زیاورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونې انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سیګریټ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بي ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا اشپګومې نیټه راهیسې پرافه باندې د اسرائیلو له بریډینو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکوره شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه په غزه کې 1.9 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر له 3 تر 4 پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1300 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په